علیکم. دا مشال ریډیو دا د ماسپخین د مازیګر سلور بجې شوې دي. نن د ګل ورځ او د 2014 کال د مارچ 13 نیټه ده. زه فرخنده اسد مو په دې خبري سات کې هرکلی کوم. په پخوانی پوځي ولسمشر پرویز مشرف نن په اسلام آباد کې د ملک سره په غداري تورن کل شوې. د ملګرو ملتونو د تعلیم خاص استاذ ګورن براون په پاکستان کې د تعلیم لپاره د مرستو اعلان. په مومندو ایجنسی کې د تعلیم صورتحال او د وزیرستان د مشرانو د خپلو حقونو لپاره د یوې غونډې حال درکو. خول زموږ د همکار بشیر ګواخنه خبر ناورو.
د پاکستان پخوانی پوځي امیر پرویز مشرف په رسمي توګه د ملک سره په غداري تورن شوې ده. په بنو کې نن غرمه د فامیدی په نامه خزه وژل شوې چې د پولیو په ویکسینو په کمپاین کې کار کوي. او افغان چارواکي وایي چې د پاکستان لخوا د افغانستان په سرحدي امنیتي پوسټو د حمله د ډیرېدو په خبرون کې د نوموړي هیواد سفیر د بهرنیو چارو وزارت ته غوښتي. دا خبرونه تفصیل د پاکستان په خوانی پوځي ورسمشر پرویز مشرف په رسمي توګه لمل سره پر غداري تورن شوې ده. د اسلام آباد په نېشنل لایبرری کې جوړ شوی ځنګړی عدالت نن په داسې حال کې په رسمي توګه پرویز مشرف په غداري تورن ک چې دا غ زیاتره وکیلانو د نن پیخي کې عدالت ته وړاندې کېدو پریکون کړی ده. پر پرویز مشرف تور ده چې د 2008 کال د نومبر په 3 تاریخ په ملکی آئین مات کړی وو او د سپریم کورټ ججان یې نظر بند کړی وو. پرویز مشرف د یادو تورنو له منلو انکار کړی. نوموړی تر دې وړاندې د روان کال د فروری په 13 نیټه د یو لنډ وخت لپاره عدالت ته حاضر شوی وو. د یادونې دا چې د پرویز مشرف نوم د خلکو پولیس ټیم شامل دی چې له پاکستانه پرې د وتلو بندیز دی. بنو کې نن غرمه نامعلومو کسانو د فهمیدی په نامه ښځه وژلې چې په پولیو ضد کمپاین کې برخه درلوده. پولیس وایي حمله کوونکي په تیښته بریالي شوي. یاد دی چې په 13 موده کې یو شمېر پولیس او د پولیو ضد ویکسین ورکوونکي د نامعلومو کسانو لخوا په نښه شوي دي. ولخوا چارواکي وایي چې په شمالي وزیرستان کې د پولیو نور کیسونه ځکه مخې ته راغلي چې دغلته وسلوالو طالبانو پر د څاڅکو پابندي لګولې. د تعلیم لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي ګورډن براون پاکستان ته پرون د خپل سفر په مهال اعلان وکړ چې په راتلونکو دریو کلونو کې به نړیواله ټولنه د هیواد د تعلیم لپاره یو بلیون ډالر ورکړي. د پاکستان د تعلیم وزارت لخوا د خبرو شو شمیرو تر مخه دا وخت پاکستان کې د تعلیم شرح 85% ده. خو په فاټا سیکرټریټ کې د تعلیم د څانګې مشر هاشم خان وایي قبایلي سیمو کې ګڼ سکولونه تر هغه وران کړي نو ځکه خو دغلته د تعلیم او لیک لوست شرح ډیره کمه ده.
زمونږ فاټا کې هو لیټریسی ریټ چې دی هغه مطلب خوندګي چې ده هغه 3% ده. نو مطلب دا چې دا د قومي سطح نه مطلب نیم پریمیر نه زیاته کمه ده که نه نو دلته خو مطلب د سر خوندګي زیاتولو دپاره مطلب چې دا خو ډېرې هلې ځلې په کار دي. باقي مونږ لګیو اوسه پورې نوي سکولونه چې کوم سکولونه وران دي هغه مونږ دوباره جوړوو که نه نو دا ټولې خبرې هلې ځلې مونږ روانې کړې دي. او مونږ چې کوم ځان دپاره هدف ایښی که نه په 2016 پورې نو هغه به مونږ وایي چې دا به کم از کم مونږ 1.5% ته رسوو که نه په 2-3 کاله کې.
د ملګرو ملتونو د یوې خبر پاڼې تر مخه چې پرونی جاری کړې د پاکستان حکومت وعده کړی چې تر 2015 کال پورې به هغه 5 میلیونه ماشومان سکولونو کې واچوي چې اوس مهال سکول ته نه ځي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د پاکستان لخوا د افغانستان پر سرحدي امنیتي چک پوسټونو د حملو د ډیرېدو په غبرګون کې د دغه هیواد سفیر د وزارت ته ورغوښتي. د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت وند شکیب مستغنی نن وویل چې دا ګامې د افغانستان د ملي امنیت د شورا د لارښوونې سره سم اخیستی. د افغانستان د ملي امنیت شورا پرون د بهرنیو چارو وزارت ته دنده سپارلې وه چې پر سرحدي پوستو د حملو د زیاتېدو په غبرګون کې د دې هیواد اعتراض پاکستاني چارواکو ته ورسی. په همدې حال کې د افغانستان د سرحدي پولیسو عمومي قمندان ویلي چې د پاکستان له خاورې د افغانستان پر سرحدي پوستو حملې ډېرې شوې دي. د افغانستان د خوست ولایت چارواکي وایي چې په تیرو دوه ورځو کې د حقانی شبکې 12 وسلوال نیولې دي. دوی وایي دا وسلوال د خوست پالی شیرو صبریو او غلام خان بندر سیمو کې د افغانستان د جاسوسي ادارې د ځانګړو پوځي عملیاتو په ترڅ کې نیول شوې دي. د خوست ولایت مطبوعاتي مسؤل مبارز محمد زدران د اتوار په ورځ خبرلاند وویل
دولس نفر وسلوال مخالفین چې د حقانی شبکې سره مستقیمه ارتباط لري هغوی مستقیمه د دوی لخوا نیول شوي. دغه عملیات د غلام خان بندر، علي شیر او چرګوټي سیمه او د صبری پولیسوالۍ کې تر سره شوي دي چې په همدې کې دغه ټول لستراوړنې او دغه نیول شوي کسان شامل دي.
بلخوا د افغانستان په ختیځ کې پولیس وایي چې د دوشنبه په شپه وسلوال طالبان د کونړ ولایت په مرورې ولسوالۍ کې په یوه سرحدي پوسته برید کړل چې د پولیسو په ځوابي برید کې اووه تنه وسلوال طالبان وژل شوي او دولس تنه ټپیان شوي دي. طالبانو په دې اړه څه نه دي ویلي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د افغانستان، ایران او هندوستان ترمنځ به ډېر ژر د چابهار له بندر څخه د ګټې اخیستو په اړه یو درې اړخیزه تړون یا موافقه لاسلیک شي. د بهرنیو چارو د وزارت وان شکیب مستغنی وایي په دې موافقې سره به افغانستان د ایران د چابهار له لارې د هندوستان ممبئی ته ترانزیت لار پیدا کړي او د دریوړو ملکونو تجارت بلا ښه شي. د مصر د انتخاباتو کمیشن اعلان کړی چې د دې هېواد د ولسمشر انتخابات به د روان کال د مې په شپږویشتمه او اوویشتمه نیټه وشي. د مصر د انتخاباتو نیټه تېر ورځ له هغه لس میاشتې وروسته اعلان شو چې پوځ په جمهوري توګه ټاکل شوی ولسمشر محمد مرسي له واکه لرې کړ. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری پرون د اوکراین د بحران په اړه خپل روسي سیال سرګی لاوروف سره په پیرس کې ملاقات کړی. دا غوی د ملاقات تر څلور ساعتونو دوام وکړ او جان کیری دا دوستانه وباله. هغوی بیا وروسته خبرونه سره خبرې هم وکړې. جان کیری وویل چې دی او سرګی لاوروف په دې سره شوي چې د اوکراین د بحران ټولو د حلولو تر ټولو ښه لار ډیپلوماسي ده او داسې به هیڅ پرېکړه نه کوي په کوم کې چې یوکرینیان په خپله موجود نه وي. دا خبرونه پای
خبرونه مو زمونږ د همکار بشیر غواخ نوریده. تاسو د مشال تازه خبرونه او رپورټونه زمونږ په ویب پاڼه mashalradio.com هم اوریدلې او لوستلې شئ. په روان یو سات کې بواوري په خوانې پوزي ولسمشر پرویز مشرف نن په اسلام آباد کې د ملک سره په غداري تورن کل شو. په هغه نن سهار فردي جرم او لګول شو.
فردي جرم دی ته وایي چې هغه ملزم ته عدالت په لیکلي شکل کې تا متعلق دا الزام دی چې تا په فلاني ورځ په فلاني ټیم په فلاني ځای کې دا جرم کړی دی. د دې جرم مطابق تا دفعه جوړیږي.
د ملګرو ملتونو د تعلیم خاص استازي ګورن براون په پاکستان کې د تعلیم لپاره یو عرب امریکایي ډالرو د مرستې اعلان کړی. د حکومت او طالبانو ترمنځ د خبرو په روان عمل حال درکو. نن د طالبانو لخوا د ډزبندۍ اخري ورځ ده. د وزیرستان قبایلي مشرانو د خپل حقونو په اړه یو غونډه کړې.
زموږ آئنده د حکومت نه دا غوښتنه کی چې د فاټا خلک ته خپل حقوق د حکومت داس ورکړي چې په خپل علاقه خپل حکومت کو.
او په 19 پروګرام زما کور زما کلی کې ستاسو یوې سیمې ته ورزو.
تقریبا 15 ډیر شه سلويخ کندي په دې کې سیګه د قانونو سیګه درچا خپل خپل کندي دي خپل خپل قام دي او درچا پکې بیا خپل خپل روزګار دي. د خلکو سب پکې ځمیداران دي، سکاري ګران دي، سب مزدوران دي.
د مشال سره واوري سو مشال ریډیو تغوغي. د پاکستان په پخوانی پوزي ولسمشر پرویز مشرف نن په اسلام آباد کې د یو خصوصي عدالت لخوا فردي جرم ولګول شو. پرویز مشرف په لګیدلو تورونو کې ته ټولو مهم د 2008 کال د نومبر په 3 منټه په ملک کې اساسي قانون ماتل کول دي او د سپریم کورټ ججان چې په دغه نیټه د سپریم کورټ ججان هم نظر بند کړی وو. د اسلام آباد په کامی کتابتون کې جوړ شوی ځانګړي عدالت نن د ګل پورس په داسې حال کې جنرال مشرف په غداري تورن ک چې د هغه زیاتره وکیلان عدالت ته انو و وړاندې شوي. په دې اړه نور تفصيل د اسلام آباد نه احمد الله را کوي.
نن د کیس اوریدنه د خصوصي عدالت درې رکنی بنچ د جسټس فیصل عرب په مشرۍ کې وکړه. د اوریدنې دوران جسټس طاهر اصف در د آئین شکنۍ په 15 الزاماتو مشتمل فرد جرم واورو چې پکې ویلې شوې دي چې پرویز مشرف د فوزي مشر په حیث په 3 نومبر 2001 کې ایمرجنسي ولګوله او بنیادی حقونه یې معطل کړل. پرویز مشرف په غیر آئینی او غیر قانوني توګه پی سی او جاری کړه چې سخت غداري کې ککړ شو. پرویز مشرف په غیر آئینی او غیر قانوني توګه د پاکستان آئین هم معطل کړو. پرویز مشرف د پی سی او تر لاندې چیف جسټس په شمول د اعلی عدالت ځنې ججان برطرفه کړل او د صدر په حیثیت ججانو د حلف غیر آئینی او غیر قانونی حکم هم جاری کړو. پرویز مشرف د دې جرمونو د منلو نه انکاری شو او عدالت ته وویل چې د ملک صدر او فوزی مشر په حیثیت د ملک خدمت کړی دی او د غداری ټکی دوی لپاره استعمالول د تکلیف وړ ده. نوموړي وویل چې دوی څه هم کړی دي نو د ملک او قوم د بهترۍ لپاره یې کړی دي. د اوریدنې وروسته د استغاثي یو وکیل سردار اسمت الله مشال ریډیو ته وویل چې پرویز مشرف ملک یا قوم سره څه غداری نه ده کړی بلکې آئین یې مات کړی دی.
جو چھ چارجز لگائے گئے ہیں وہ صرف اور صرف 3 نومبر کا
چکم شپگ الزامات پہ لگول شوی دی ہغه صرف پدریم نومبر د پرویز مشرف لخوا اوچت کړی شوی گام په نتیجه کې لگول شوی دی. دا مقدمه په پرویز مشرف د ملک د جاسوسي کولو یا ملک دښمنه قوتونو سره د ملګرتیا په تور نه دی. پرویز مشرف پدریم نومبر ملک کې ایمرجنسی لگولا او آئین یې معطل کړو او په غیر آئینی او غیر قانونی توګه پی سی او جاری کړه چې تر لاندې یې تری چیف جسټس په شمول د اعلی عدالتونو ججان برطرفه کړو. نو دا هغه جرمونه دي چې پرویز مشرف کړی دي او آئین د آرټیکل شپږم تر لاندې دا د غداری په زمره کې راځي.
یاد دی وی چې پرویز مشرف د غداری په مقدمه کې نن په دویم ځل عدالت ته وړاندې شو. د نن مخکې د تیرې میاشتې په 13 نیټه هم خصوصي عدالت ته پیښ شوی وو. احمد الله مشال ریډیو اسلام آباد.
سنجیتا سوواورید د اسلام آباد په یو خصوصي عدالت کې په پخوانی پوزي ولسمشر پرویز مشرف پر ضد د غداري مقدمه کې فردي جرم لګول شوی دی. پرویز مشرف نن د ګلپور په خپل عدالت ته حاضر شو. د خپل وکیل په موجودګۍ کې دغه فردي جرم لاسلیک هم کړ. دا چې فردي جرم څه توای په دې اړه د مشال ریډیو همکار ریاض مساخیل په اسلام آباد کې د قانوني چارو کاربو شهاب الدین خټک سره خبرې کړې دي. دی وایي
فردی جرم دیتا ہوئی چھے آغا ملزم تا عدالت پلیکلی شکل کے باقاعدہ داولی کی چھے اس تا متعلق دا الزام دے چھے تا پفلانی ورز پفلانی ٹیم پفلانی زے کے دا دا جرم کرے دے دا دی جرم مطابق دا دفع جوڑی گی او تا اس دا ہوئی چھے آیا دا جرم تا منی او کنا تا ٹرائل کے والغواری نو عموماً کدا سی وارد جرمونی وی نو خلق اولی کی چھے دا جرم منم پا غیس لگا گر جرمانو لگی دا وڑو وڑو جرمونو کی او آغا دا مقدمون اخلاص شیزی خو دا سی غد جرمونی چې وی نه کې بیا عموماً چې د خلک وایي چې نه زه جرم نه منم او ټرایل کوم. نو په مشرف باندې دغه د فرد جرم کم تاریخ چې دا نن وشو او دا هغه فرد جرم چې کم دی هغه په هغه باندې ولګېدو ظاهره ده چې هغه په ټرایل کوي.
ټیک ده. اوس پورې خو دا خبره د تیرو درېو څلورو میاشتو چلېده چې مشرف به راولی مشرف به عدالت ته حاضریږي به بیا ورنټونه هم جاري کړه. نو آیا اوس که فرض که فرد جرم ولګېدو نو د دې وروستو د پرویز مشرف عدالت ته راتلل ضروري دي که نه؟ په هر تاریخ باندې به هم دغه کیسې یو څلور میاشتې بعد بدې حاضریږي او بیا به یو مقدمه یو چلیږي او تاریخ به چلیږي.
مسله دا ده چې زمون په وطن کې ملزم ته هم د مجرم په شکل قتل کیږي او داغه عدالت ته حاضری دا یو داسې شی ګڼل کیږي چې زتا یو تکلیف وي یو پرابلم وي وتا. نو اسې په قانون کې دا گنجائش ډیر زیات موجود ده چې په هر تاریخ باندې د ملزم حاضری چې کوم دا غیر ضروري نه ده او کاتاغه وکیل غواړي نو هغه درخواست ورکولی شي چې دا حاضری معاف. نو که ته وکیل موجود وي چې هغه کولی شي بیا چې د ملزم حاضری معاف کړي او د ملزم حاضری سره ډېره زیاته ضروري بیا نه وي چې وکیل دغه موجود وي. عدالت هغه اگزمپشن ورکولی شي دی ته استثنا وایي.
تاسو د ملزم او د مجرم خبره وکړه چې یاره ملزم ته د مجرم په نظر کتل کېږي کله کوم دغه زموږ د اوریدونکو ته دا دواړه سیزونه واضح کې چې ملزم څه ته وایي او مجرم څه ته وایي.
هر هغه انسان چې په هغه باندې د یو جرم الزام ولګي هغه ته به مطلب دا ده چې بالکل په داسې نظر کتل کېږي چې لکه ته هیڅ جرم نه ده کړی.
جی
استغاثې ته به دا ویل کېږي چې ته خپل شهادتونه راوړه او ته خپل جرم ثابت کړه. یا په نورو الفاظو کې زه داسې ویلی شم چې یو ملزم چې هغه د یو جرم الزام ده نو هغه به تر هغې پورې انوسنت یعنی بې ګناه ګڼل کېږي تر څو پورې چې هغه جرم په هغه باندې ثابت شوی نه وي. او د جرم د ثابتېدو نه دا مطلب ده چې یعنې ټول شهادتونه ریکارډ شي او بیا عدالت یو فیصلو کی پاره کې چې دا جرم واقعي دی سړی کړی دی او هغه له سزا ورکړي. نو چې دا سزا ورکړي نو دغه ټیم کې بیا موږ ویل چې دا سړی دا مجرم دی.
شبودین خان د دې مخ کې درخواستونه ورکړي شو چې د پرویز مشرف مور بیمار ده او دی دغه تپوس لزی یا دی پخپل بیمار دی امریکا ته علاج د پاره زی. نو د نوم چون کې په ای سی ایل کې دی په ایگزیټ کنټرول لیست کې دی نشي کولای چې د ملک د بهر لاړ شي. اوس چې دا کیس باقاعده شروع شو په د فرد جرم ولګېدو نو آیا دا ممکن ده چې دی د پاکستان نه بهر د علاج د پاره یا د بل څه مقصد لپاره لاړ شي؟
د جرم سنگینی ته قتل کیږي او په دې کې تدې هم خیال ساتل کیږي چې آیا دا چې بهر تل غواړي نو دا واقعي یو جایز ضرورت لري چې بهر لاړ شي او کله بهر په بانه باندې مفرور کېدل غواړي یا پټېدل غواړي.
تاسو د قانوني چارو کارپوه شهاب الدین خټک اورېدو. هم په دې اړه راځو یوې بلې مرکې ته. څنګه چې تاسو واورید، د پاکستان په پخواني پوځي ولسمشر پرویز مشرف نن په اسلام آباد کې د یو خصوصي عدالت لخوا فردي جرم ولګول شو. دا چې دغه فیصلې به څه سیاسي اثرات وي، دا پوښتنه د مشال همکار داود خټک د کارپوه اکرام هوتی نه پوښتلې.
دا خو د سیاسي حکومت او د فوج مرکې احساسات نه خرابې دي، ولې چې دا حکومت د فوج راوسته دی. د مشرف انډایټمنټ چې دی نو هغه دا تاثر ورکوي، یو طرف ته عوامو ته یو تسلی ورکول دي چې ځا موږ انډایټمنټ وکړو، بل طرف ته مشرف به دې بچکول کوشش کوم چې ځا دې پورې خوم راوسته. نو اوس خو لکه په کار نه ده چې هغه پخپله بیمار دی، مور هم بیماره ده، نو هغه باندې نور څه مصیبتونه.
اکرام صاحب، عام تاثر په پاکستان کې دا دی چې پوځي یعنی فوزیان کم چې جنرالان دي او فوزي افسران دي، هغه اس کله دا نه غواړي چې د دې د آرمی یو انسټیټیوشن ته په دې طریقه باندې دا غي یو ایمیج چې دی هغه خراب شي.
جی، نو هغه خپل مخکې نه غسته دا خبره. او خو دا غي هم مجبوریان دي، فوجیانو هغه مجبوریان دي چې هغه د عوامو کې خپل مزید ایمیج خرابولو خرابول نشي برداشت کولی. لہٰذا عوامو کې د ایمیج ښه کول لپاره دا ضروري ده چې یو جرنیل چې دی هغه انډایټمنټ وشي، خو هغه د سزا نه بچ کړی شي. او که سزا وشوه نو بیا به د فوج د ایمیج چې دی دا به د عوامو کې چې بھائی دا خپل سړی هم نشي بچ کولی، دا دواړه غاړه نه کېږ دی.
خو اکرام صاحب، د دې نه دا تاثر راځي چې لکه څنګه چې مخکې نواز شریف ته سزا وشوه او هغه د څه بیا د هغې نه پس هغه لاړو سعودي عرب کې سیاسي پناه واخیسته یا دې ځای نه جلاوطن شو، نو تاسو څه وینئ چې یو وار بیا دا یو تصویر جوړیږي؟
تقریبا همدغه شان ته یو تصویر جوړیږي، خو دې کې یو فرق دی. رضی الله عنه دی دا نواز شریف چې دی نو هغه فوجیانو د ملک نه بار وسته په زور چې زه تخته دی نه، او نو مشرف چې دی هغه به دي بچکی یو بار به وزي، دا فرق
دی. اکرام صاحب، اخیری پوښتنه چې آیا د پاکستان عدلیه او سیاسي حکومت دومره مضبوط شوی دی چې یو پخوانی فوجي مشر ته سزا ورکړي؟
جی، انډایټمنټ چې دی نو هغه دا دی چې ستا خلاف کیس چلو، مقدمه به چلو. په دې الزام چې تا پاکستان سره غداری کړی دا آئین مات کړی دی، او سزا چې دا هغه به دا وي چې هغې کیسه لیکلي چې عمر قید یا مرګ، نو هغې پورې تتلو کې لا ډېر لار ده. هغه دوران کې به د فوجیان دې بچ کړی شي، او فرض کا که فوجیان دې بچ نه کړی شي نو بیا هغه فوج ته خطره ده. او ستاسو دا تاثر چې کېدی شي د سیول او فوجي حکومتونو په منځ کې کړکېچن تعلقات مزید کړکېچن شي، نو هغه به هغه صورت کېږي.
مشال ریڈیو په حالاتو ژور نظر ساتي، ستاسو په خوخه، ستاسو په جبا.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی. د پاکستانی طالبانو حکومت ترمنځ د امن د خبرو اترو د بهیر پر مخ بوتلو لپاره د یوې میاشتې د ډزبندۍ اعلان شوی بو. نن د دغه ډزبندۍ د نیټې د ختمېدو اخیری ورځ ده. دا چې اوس دغه ډزبندۍ څه حیثیت ته د دې پوښتنې د ځواب لپاره زموږ د همکار مجید بابر دا رپورټ اورو.
د پاکستانی طالبانو حکومت ترمنځ په دغه هیواد کې د امن راوستو په مخه د خبرو اترو بهیر دوام لري. دواړو خواوو د دغه بهیر پر مخ بوتلو لپاره د یوې میاشتې د ډزبندۍ او یا سیسفایر اعلان کړی و. څکه هم د دغه ډزبندۍ پر مهال د ملک په بیلابیلو برخو کې د چاودنو او بریدونو پړه نیغ په نیغه طالبانو نه ده اخیستې، خو بیا هم حکومت په طالبانو د دغو بریدونو نه یوازې د انکار غوښتنه کړې وه، بلکې د دا ډول بریدونو د غندنې غوښتنه هم کړې وه. د دغه ډزبندۍ د مودې ختمېدو نه یوه ورځ مخکې په پېښور کې دوه چاودنې وشوې، او په شمالي وزیرستان کې د پاکستاني عسکرو د یو کاروان په مخ کې هم چاودنه وشوه. اوس پوښتنه دا ده چې آیا د دغې ډزبندۍ د مودې ختمېدو نه پس اوس د دې څه حیثیت دی؟ د پاکستاني حکومتي کمیټې غړی رستم شاه مومن د دې پوښتنې په ځواب کې وایي:
امید لرو چې دا اور بند به داسې جاري وي، ځکه چې رسمي توګه خو هغې دا کړی نه دی، دا اوکراین نه دی غځولې. موږ امید لرو چې دا همدغه شان عمره وي تر څو چې زموږ د هغې منځ کې ملاقات نه شوی، او هغې سره چې کوم خبرې اترې نه شوي تر هغې پورې به دا همدغه شانتي وي.
دا چې د دې ډزبندۍ د مودې رسمي اعلان ولې نه کېږي؟ د دې پوښتنې په ځواب کې د طالبانو لخوا د ټاکل شوې کمیټې غړی پروفیسور ابراهیم دا نظر لري:
دا اور بند د افغانستان رسمي اعلان خو نه دی شوی، او
ترکو پوری چه مذاکرات جاری وی نو هیله لرو چه وربان با هم دوام لری او امید ده انشالله پا دو دره ورده که برسمی در غزیدو اعلان خون بوشه انشالله.
در چه طالبانو سره ده ملاقات پر وقت آیا حکومتی کمیته ده طالبانو نا ده دزبنده ده مدی غزولو کمه غختنه کرده و او کنه او ده ده دزبنده رسمی اعلان ضروری ده او کنه نو رستم شاه مومند وای؟
خود ضروریه
ختم کی پیخبر و شمالی وزیرستان کی دنام نئے دپیخو پاڑا دو طالبان الاخوا د ٹاکل شوی کمیٹے گڑے پروفیسر ابراہیم دا نظر لری
الحمد للہ دا مذاکرات کو نتیجہ کی ڈیرا حضا پورا من راولے لے اور دا کی پیخ اور خط دا دین مخ کی بہم رے ناوروف تو ہم جوان دے اور دا جوان برخ دا من تا طالبان با ایک اندیانی را کرے دا چی آغی کی اعلان کرے دا آغی نفر دا آغی دا طرفا یہ اوڈا دا ہم دلیش گئے
پروفیسر ابراہیم مشال ریڈیو تا دا ہم ویل چی سو رزو کے بعد دوار خواہ لخواہ دا جنگی او غیر جنگی قیدیانو دا خوشی کولو سلسلہ ہم شروع شی
دا مشال ریڈیو دا
تاسو مشال ریڈیو تغوگی دا تعلیم لپاره د ملګرو ملتونو استازی گورن براون په داسې حال کې د پاکستان سره د تعلیم په برخه کې د مالی مرستو اعلان کړی چې دغلته لا هم 2% ماشومان سکولونو ته نه ځي. لا نه د معلومه چې دا پیسې به په کومو ځایونو کې لګول کیږي. د قبایلي سیمو ځینې سیاستوال او څېړونکي وایي چې په پښتنو سیمو کې ډېر سکولونه یا خوران شوي او یا هم پکې په وضع میشته چې له وجې ګڼ شمېر ماشومان له تعلیمه بې برخې دي. په دې اړه نور تفصیل زموږ د همکار بشیر واخنه ورو.
د تعلیم لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي ګورډن براون پاکستان ته د خپل سفر په مهال اعلان وکړ چې په راتلونکو دریو کلونو کې به نړیواله ټولنه د دغه هیواد د تعلیم لپاره $1 بلین ورکړي. د ملګرو ملتونو د یوې خبر پاڼې تر مخه د پاکستان حکومت وعده کړی چې تر 2015 کال پورې به هغه 5 میلیونه ماشومان سکولونو کې واچوي چې سکول ته نه ځي. د پاکستان د تعلیم وزارت لخوا د خبرو شوو شمیرو تر مخه دا وخت په پاکستان کې د تعلیم شرح 85% ده، خو په فاټا سیکرټریټ کې د تعلیم د څانګې مشر هاشم خان وایي قبایلي سیمو کې ګڼ سکولونه ترهګرۍ وران کړي نو ځکه خو دغلته د تعلیم او لیک لوست شرح ډېره کمه ده.
زمونږ فاټا کې خو لیټرسي ریټ چې ده هغه مطلب شرح خوندګي چې ده هغه دوبارہ جوڑا خبر ہے 2016
د یو رپورټ تر مخه پاکستان کې 2.5% هغه ماشومان سکولونو ته نزي چې عمر یې له 15 کلونو ډیر دی. د باجوړ ایجنسی سره تعلق لرونکي سیاستوال اخونزاده چټان وای په ځینې قبایلي سیمو کې ترهګرو سکولونه په بمونو الوزولي او په ځینو کې پوز میشته دي چې له وجې ماشومان له تعلیمه محروم دي. هغه زیاته کړه
دهشتګردو ټول څه وجود لري ورته لري چې سکولونه وړاندي کوي. بار بار دا ویلي دي چې موږ به دا سکولونه بیرته سره نه وجو خو خو تر اوس پورې صدا شي باغې پروګرس نه لري. اوس هم ماشومان بار کې نور نه پورې قبایلو ته په ایجوکیشن کې د ټول نه کم پیسې ملګري د قبایلو سټرکچر د ایجوکیشن داسې دی چې په یو پرایمري سکول کې تمریزي یو برخه ده او 15 کلاسونه په دې کې دي او دغه سکول لپاره نه هو استادان دي چې یو دنیا ته استاد دي چې هغه بغیر د دنیا ته صبر سني شي پړاو لري په یو یو سکول کې چې کوم دې درې درې سو څلور څلور سو ماشومان
خبر پختونخوا کې د تعلیمي چارو یو کارپو وزیم خان وایي که څه هم پاکستان سره نړیوالو د تعلیم په برخه کې ډېری مالی مرستې کړې خو په دې پیسو کې قبایلو ته پوره پوره حق نه دی ورکړل شوی.
لا دا پته نه لګي چې د دې تقسیم به څنګه کیږي. د دې پیسو تقسیم کې یو کم کم ایریا دي هغه کې به دا پیسې لګي. موږ زیات تر مخکې هم چې کم امداد رحم لدې ایلیمنت ایجوکیشن د پاره راغلی نو زما دا یقین دی چې هغه سکی مال خرچ نه کړی شو او د تعلیم کومه شرح چې کوم هغه اوچته نه کړو او دغه شان زموږ هغه ابتدایي تعلیم نه د فوایدو نه پاتې شول.
د پاکستانی رسنیو تر مخه له 2001 کال راهیسې په خیبر پختونخوا، بلوچستان او قبایلی سیمو کې وسلوالو خواوشا 800 سکولونه وران کړي چې ډېر یې لا هم نه دی رغول شوی.
مشال ریډیو ته غوږی زو مومند ایجنسی ته چرته چې د لکړو سرکاري ډیګري کالج وسوالو په کال 2009 کې وړنګو او وروسته په دغه کالج کې د اپاوز کیناستول دغه کالج نه ملټری پوسټ جوړ ک. د دې کالج ته کون کې وای هغوی دا وخت د غلنۍ کامرس کالج کې تعلیم حاصلوي چې دوی لپاره دا یو ډیر ګران کار دی. په دې اړه نور تفصیل د شاهنواز ترکزین اورو.
پنځه کالونه وړاندې د ابر محمد ایجنسی په لکړو کې د هلکانو لپاره جوړ سرکاري ډیګري کالج د وسلوالو لخوا وارزول شو، چې له هغې وروسته په یاد سرکاري کالج کې د عسکري اپریشن په دوران د عسکري قوتونو سره په قبضه کې وو. د یاد کالج زده کوونکي استادان د غلنۍ کامرس کالج ته راوستل شول، ولې دا سات د لکړو ډیګري کالج عسکري قوتونو پرېخه خو د تعلیم سلسله پکې نه ده شروع شوې. یو ځوان چې په یاد کالج کې په 2015 کې داخله اخیستې وه او دوه کالونه پکې سبق ویلو، واجد مومن نومېږي، هغه وایي
د 2007 پورې دا کالج ډیر زیات کامیاب و. 2007 کې چې کله حالات خراب شو نو د هغې ورځې نه بعد دا کالج بند دی او تر د اوس تاریخه پورې دا بند دی.
رستم خان ساپی هم د دې کالج نه سبق ویلی، هغه مشکلات چې به ورته ورپېخ وو دا سه بیان کړل.
اینا پس می به بیا ته وکړنا ریګولر ته مونږ ته ایڈمیشن ریګولر می راوې دو او اینا پس به پښاور ته مونږ ټول د ټیوشن کورې میچ په دری به کورون ته لاړو. له دې مونږ هم په داسې حالاتو کې ور کړی یو تر ته شیلینګ شروع بس تر ته مونږ پیپر ته ناشو.
د سیمې یو سیدونکو ملک ګلشاه صاحب وای چې د هغوی د سیمې ډیر زده کوونکو تعلیم په نیمای کې پرې خو ځکه وس یې نه کېدو چې ګنې د لری پروتو سیمو کالجونو ته زده کړو لپاره لاړ شي.
وس کړی ته موږ زموږ په علاقه کې امن او مان دي، خو زموږ د اغلکان ځوانان چې دی هغه روان دي تزي دا غلنۍ تزي چې زمونږ تقریبا ډېر لري دا پیښور تزي په نور نور علاقو کې غریبانو ته شدید مشکلات دي.
بیا مو د محمود ایجنسی د تعلیم محکمې د مشر ایجنسی ایجوکیشن افیسر سید محمد سره خبرې وکړې نو هغه وویل
مال کې دا کړو ولا کوم کسان ته درغلي دي یو ایجوکیشن راوړي دلته مونږ ته مونږ بیا پرنسپل سره هغه کو پرنسپل مونږ لرو غواړو ته به وایي چې به دا غند پروګرام دی تاسو خو بار یو قسم پوزیشن شو کوی او دلته بیا بندرونی بل بل قسم پوزیشن دے نمال کدا کسانی دوی لگ ماسا دے ملاوشی زبا پیتا مویم او مطلب ہے چھ پل ڈائریکٹر تا مویم آبا دقا تتوینا ہوگا چھ کم کسانی چھ ہوئی راشی ہو باز دقا ہوگی کل.
شاہنواز ترکزئی، مشال ریڈیو، محمد ایجنسی.
مشال ریڈیو توگی دا وزیرستان قبائلی مشرانو د خپل حقونو په اړه یو غونډه کړي. دا غونډه په ډریس مل خان کې شوې چې تفصیل یې د مشال همکار سیلاب محسود را کوي.
په دغه اول سره د اتوار په ورځ د ډیر اسمیل خان پریس کلب په سترو کوټه کښې د سولي وزیرستان مسعود احمدزی وزیر او برچانو قبایلیانو د مشرانو عالمانو او طالب علمانو دویم ځلی درنه غونډه وشوه. په غونډه کښې درنه میلمونه د موضوع په مطابق وژغېدل او د خپل سوچ په مطابق تجویزونه یې وړاندې کړل. د غونډې په ورستین کښې د غونډې ستر میلمه مخشنی سفیر ایاز وزیر دغه بارک مشال ریڈیو تا په دا رنگ وژغه ده.
پیش په تکولا کې سر ریڈیو تا بهرومیت کیږي یا سوای دا یا راون دی دغه خلک په دا بند سوچ وکه چې دغه محرومیت نو می څنګه روزیو. غونډه خلک دا اتفاق وکه چې می جو آینده د حکومت نه دا غشتنه کی چې د فاټه خلک ته خپل حقوق د حکومت داس ورکه چې په خپل علاقه خپل حکومت کو د قبایلی سیمه د باجوړ نه وزیرستان پورا دغه خلک دا خپل قدرت پلس کی وی خپل د حکومت وی چا فیصله خپل کو.
د پاوز مخشنی بریگیډیر سید نذیر مومند وویل
لکه څنګه دا نن غونډه وشوه داسې نورې غونډې وشوې په مختلفو ښارونو کې او بیا په اسلام آباد کې، نو انشاءالله چې د باقی کوم حقوق نورو پاکستانین او نورو خلکو ته حاصل دي هغه حقوق به زر په سیاسي سطح باندې، په انتظامی سطح باندې، د گورننس په سطح باندې او د بجټ او د خرچو په سطح باندې، په حکومت کې د صدارۍ په سطح باندې به دوی ته هم ملاو شي.
د لندن نه راغلی میلمه بوبریګول وزیر زیاته کړه
میږ وغوښتل چې میږ ته د خپله صوبه روکړه شي. د میږ کوم مسایل چې دي، کوم ستونزې دي، کوم مشکلات دي، د میږ د قبایل خالي په دې باندې حل کېږي چې میږ ته خپله صوبه روکړه شي، میږ ته خپل حق روکړ شي. دا حق څه دی؟ دا حق چې موږ غوړي دا په هغه وخت کې موږ ته راسي چې موږ خپله صوبه ولري، چې نه ولري دا موږ ته څوک نه روکوي، نه تر نن ورځې پورې روکړی دی.
په غونډه کښې دا پرېکړه وکړه شوه چې د هغې مقصد د پاره به د نورو قبایلیانو رایې معلومولو په غرض په پېښور او اسلام آباد کښې په دغې رنګ غونډې زر راوبللی شي. سیلاب مسعود، مشال ریډیو، ډېره اسماعیل خان.
د مازیګر څلور نیمې بجې شوي دي. لنډ خبرونه د بشیر ګواښنا ورو.
د پاکستان پخوانی پوځي ولسمشر پرویز مشرف ته په رسمي توګه له ملک سره په غداری د تورن کېدو فیصله اورول شوې. د اسلام آباد په نیشنل لایبرری کې جوړ شوی ځانګړی عدالت نن په داسې حال کې په رسمي توګه پرویز مشرف په غداری تورن کړی چې د هغه زیاتره وکیلانو د نن په پیښه کې عدالت ته له وړاندې کېدو پرېکون کړی و. پر هغه تور ده چې په 2001 کال کې د نومبر په درېمه نیټه د ملک عین مات کړی و او د سپریم کورټ ججان یې نظربند کړی و. بنو کې نن غرمه نامعلومو کسانو د فهمیدی په نامه ښځه وژلې چې په پولیو ضد کمپاین کې برخه درلوده. پولیس وایي حمله کوونکي په تیښته بریالي شوي دي. د تعلیم لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی استازی ګورډن براون پاکستان ته پرون د خپل سفر په مهال اعلان وکړ چې په راتلونکو دریو کلونو کې به نړیواله ټولنه پاکستان ته د تعلیم لپاره $1 بلین ورکړي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د پاکستان لخوا د افغانستان په سرحدي امنیتي چیک پوسټونو د حملو د ډېرېدو په غبرګون کې د نوموړي هیواد سفیر دې وزارت ته د وضاحت لپاره ورغوښتل. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د افغانستان، ایران او هندوستان ترمنځ به ډېر ژر د چابهار له بندر څخه د ګټې اخیستو په اړه یو درې اړخیزه تړون وشي چې په ګټه به د درې وړو ملکونو ترمنځ تجارت پراخه شي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت نن وایي چې په تیرو 40 ګنټو کې 16 وسلوال طالبان وژلي دي. د مصر د انتخاباتو کمیشن اعلان کړی چې د دې هېواد د ولسمشر انتخابات به د روان کال د مئی په 16 او 18 نیټه ترسره شي. او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری پرون د اوکراین د بحران په اړه له خپل روسي چلس سرګی لاورو سره په پیرس کې ملاقات کړی.
لنډ خبرونه مو زموږ د همکار بشیر ګواښنا اورېده. اوس هم راځو کورنیو او نړیوالو مطبوعاتو ته چې تاسو ته د مشال همکاران وړاندې کوي.
ایکسپریس ورځپاڼه په خپلې ادارې کې لیکي چې د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف تحریک طالبان او حکومت ترمنځ په مذاکراتو د اطمینان څرګندونه کړې ده او ویلي دي چې مذاکراتو دوران حکومت به د طالبانو یوه غیر قانوني مطالبه تسلیم نه کړي. ادارې لیکي چې طالبان د خپلو بندیانو د خوشي کولو مطالبه کوي. نو ورله پکار دي چې اول دې هغه ټول قیدیان خوشي کړي کوم چې د دوی په قید کې دي او د دوی دا فعل به د اعتماد سازۍ عمل مخ په وړاندې بوتلو کې مددګار ثابت شي. کې چې پاکستان کې یو یا دو ګوندونو نه علاوه نور ټول ګوندونه د مذاکراتو حمایت کوي او دا وخت ضرورت د دې خبرې دی چې حکومت او طالبانو د مذاکراتو کومه لړۍ شروع کړې ده دا دې په ښه توګه سرته ورسوي او طالبان دې هم دا په نظر کې وساتي چې حکومت به کومه غیر آئینی مطالبه تسلیم نه کړي او که کوم تجویز یې منظور نه کړی شي نو بیا دې هم د مذاکراتو عمل جاري وساتي، ځکه چې ډېر داسې معاملات دي چې په فوري توګه خو به حل نه شي خو امکان دی چې راتلونکي کې څه حل راووځي. ادارې زیاتوي چې د حکومت هم دا فرض جوړیږي چې د طالبانو په آئینی حدونو کې دننه مطالبه تسلیم کړي او په دې مذاکراتو کې اپوزیشن ګوندونه هم شریک کړي چې د صورتحال نه باخبره وي چې په کومو شرطونو مذاکرات کیږي. جنگ ورځپاڼه هم په دې موضوع خپله اداریه لیکلې ده او وایي چې حکومت او طالبانو ترمنځ خبرو اترو لړ کې څه واضح مطالبات خو مخې ته نه دي راغلي خو تمه څرګندېږي چې حکومت او طالبانو شورا ترمنځ کېدونکي ملاقات وروسته به د خبرو اترو ایجنډې ته حتمي شکل ورکړی شي. او دا د خوشحالۍ وړ خبر دی چې طالبانو لخوا د 1 مارچ پورې کم د جنگ بندۍ اعلان شوی و دغه یې وغځولو. ادارې زیاتوي چې د اطلاعاتو وزارت وایي چې طالبانو د مذاکراتو مشال بل کړو اوس به ډېر زر په ملک کې امن راشي. که د دواړو غاړو لخوا داسې مثبته رویه وساتلی شوه نو مذاکراتو به ښه نتایج راووځي. مشرق ورځپاڼه خپلې ادارې کې لیکي چې بلوچستان کې د ګیس په پیپونو د پرله پسې دماکو وروستو پسنی کې په ریډار پوسټ حمله چې پکې یو اهلکار مړ شو داسې پیښې دي چې د بلوچستان په صورتحال د وفاقي حکومت د فوري توجه غوښتنه کوي. ادارې لیکي چې بلوچستان وزیر اعلی عبدالمالک بلوچ 13 ورځو کې شرخوخو سره په مذاکراتو کې پیل کړی و. وفاقي حکومت له پکار دي چې خپل دلچسپي پکې وښایي او بلوچستان صوبایي مشرولۍ په مرسته د مذاکراتو اهتمام وکړي او د فاټا په شان بلوچستان کې هم اختلاف لرونکو سره د مذاکرات وکړي چې د سیمې حالات ښه شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات. ایکسپریس ٹریبیون رسپانا په خپل یو اداریه کې لیکي پاکستان ته د عرب هیوادونو د مشرانو راتګ ځینې پوښتنې پیدا کړې دي. لومړی د سعودي عرب شهزاده راغی او بیا د بحرین پاشا د هیواد سفر په داسې حالاتو کې وکړ چې په شام کې روانه شخړه څلورم کال ته داخله شوې ده. د سعودي عرب لخوا د پاکستان لپاره د یو نیم ارب ډالرو اعلان هم وشو. له دغه وروسته د پاکستان لخوا داسې بیانونه هم راغلل چې دوی به خپل عسکر نورو هیوادونو ته د شخړې لپاره اوونه لیکي. د عرب هیوادونو د مشرانو د راتګ وروسته داسې خبرې هم کیږي کېدای شي په دغه هیواد کې فرقیزې نښتې لا نورې زیاتې شي. ایکسپریس ټریبیون لیکي په پاکستان کې فرقیزې نښتې یوه نوې خبره نه ده، خو اوس د تشدد دغه لړۍ په زیاتېدو ده او کېدای شي د سعودي عرب او یا د ایران لخوا په پاکستان کې د فرقیزو نښتو روانه سلسله لا نور زیاته نه شي. ورځپاڼه لیکي پاکستان یوازې په سعودي عرب، بحرین او کویت تکیه هم نشي کولای ځکه چې هلته د ایران خفه کول هم ورته ګرانه پریوزي. د وزیر اعظم نواز شریف د بهرنیو چارو سلاحکار سرتاج عزیز بیا وایي پاکستان د سعودي عرب او ایران دواړو هیوادونو سره ښې اړیکې غواړي، خو د نواز شریف د سعودي عرب د شاهي خاندان سره هم نږدې اړیکې دي او له پامه نشي غورځېدلی. بلخوا روس هم په شام کې خپل اثر زیاتوي او په منځني ختیځ کې راتلونکي ممکنه بدلونونو سره به پاکستان ته هم دا ګرانه شي چې د عرب هیوادونو سره یو شان تعلقات ولري. خو ځینې خلک بیا دا هم وایي د پاکستان په خارجه پالیسۍ کې له وړاندې نه بدلون راغلی چې یو مثال یې د تیر کال د ملګرو ملتونو لخوا په شام کې د موقتی حکومت قرارداد مرسته کول هم دي. بلخوا نیویارک ټایمز په خپل یو رپورټ کې لیکي په کابل کې وسوارو طالبانو غوښتل د ماشومانو د پالنې په یو مرکز برید وکړي، خو د غلطۍ سره یې بې بلې ودانۍ ته ور داخل شول او له دغې سره کم نقصان مخې ته راغلو. د تېرې جمعې په ورځ په کابل کې وسوالو د عیسویانو لخوا چلونکي د ماشومانو د پالنې په یو مرکز د برید هڅه وکړه، خو د یوې دروازې پر ځای د بلې هغې ودانۍ په دروازه ور داخل شو چېرته چې د امریکا د یوې کمپنۍ کارکوونکي وو. او د رپورټونو له مخې دغلته د افغان امنیتي او نړیوالو عسکرو سره سناسه څلور ساعته جګړه وکړه. دغه اداره چې د امریکا د یو ایس آی ډی په مرسته د زراعتو پروژې چلوي، مشر ګری کوهن وایي د دوی د دروازې سره وسله بند ګاډي او ساتونکي ولاړ وي چې د داسې قسمه بریدونو مخه ونیسي. په دغه نښته کې افغان او بهرنیان کارکوونکي زیاتره په خپلو کمرو او المارو کې پټ پاتې شول او له خوشکسمتۍ سره په دغه جګړه کې بچ پاتې شول. د ماشومانو د پالنې په دغه مرکز کې زیاتره د هغو بهرنیانو ماشومان وي چې په دغه هیواد کې کار کوي. افغان امنیتي چارواکي وایي ټول 15 حمله کوونکي وجل دي.
مشال ته غوږ ونیسئ چې د نړۍ له حال خبر سي.
مشال ریډیو ته غوږ اوریدونکو، د ملکن ډیویژن پولیسو ته د درهګرۍ د مخنیوي لپاره د درنې وسلې د استعمال په اړه د نوخار په پبو کې ټریننګ ورکړل شو. په دغه ټریننګ کې په لسګونو پولیسو برخه واخیسته. د مشال ریډیو خبریال نیاز احمد خان یې تفصیل راکوي.
خیبر پختونخوا پولیسو لپاره د درنې وسلې استعمالولو تربیت سنټر کاریا کې د ملکن ډیویژن 115 پولیسو اهلکارو روزنه ترلاسه کړه. د سنټر استاد افتخار خان وای چې وړاندې 200 د ملکن ډیویژن او 1400 د خیبر پختونخوا نورو سیمو پولیسو اهلکارو ته دغه تربیت ورکړې ده.
او دلته کې 200 په خپل پریکټیکل باندې وکړل چې دا کې د غټه تیار 60 مارټر او 12.7 او آر پی جی 7 دا فرم دوی پریکټیکل او هاند ګرنیټ چې دا هلته کې دوی نو وکړه.
دغه روزنه اغستون کې یو پولیس اهلکار وایي چې دوی ته وړاندې د قانون ضابطې او د عام ولس سره د مقابلو ټریننګ ورکړای شو. داسې تربیت دوی لومړی ځل ترلاسه کړو.
زه د لور ډیر د چیدرې اوسیدونکی ما دوی تاڼه کې مې ډیوټي ده. زه د دې لپاره د تراغلی چې موږ سره په کوتونو کې د هی وی پن پراته وو، آر پی جی 7 او 12.7 ماټرې زموږ هر قسمه اسلحه په کوتونو کې پراته وو، خو دغه د استعمال چل موږ نه راتلو. چې دلته موږ رالو موږ کته تدی استادانو ډیر ښه تربیت راکو او دغه د استعمال چلی راته مو خدو.
یو بل پولیس والا وای چې اوس دوی د ترهګرو د درنو وسلو په جواب کې جوابي کاروي کولای شي.
نظام الدین ضلع دیرلون راغلی مو مونږ خو دلته کې تقریبا د 21 روزونه په دې ټریننګ کې مشغول یو. مخکې ټریننګ دانه چې بدو هغه ډیر خو خو چونکه هغه په بل لیول ودا په بل لیول باندې چونکه هغه چې کوم زمونږ د خلکو سره د عوامو سره د غي متعلق او دا کور چې موږ کوم وکړو دا چې کوم د دهشتګردو او ټول ټیرریزم د هیوی اصلي متعلق
په دغه مقدم ملکن ډیویژن پولیس مشر ڈی آئی جی عبد الله شاه اویل چې دا سه تربیت د پولیسو لپاره ډیر ګټور ده
دا خو سپیشلایز ټریننګ زمونږ پر ریکوست باندې جی او سی صاحب شروع کړی او دا ټریننګ هغه کوشش داري چې دا ټول صوبې ته خور کې ټول صوبو نه سلیکشن کوي او دا ټریننګ ترې لګي
تربیت مکمل کېدو وروسته دغه دستوري مشر د خیبر پښتونخوا اسمبلی سپیکر اسد قیصر وو وروسته تربیت اغستونکي پولیسو ته انعامونه او سندونه ورکړل نیاز احمد خان مشال ریډیو سوات
مشال ریډیو ته غوږی د قبایلی سیمو پرمختیایي پروژې فاټا ډیولپمنټ اتارټي چارواکي وایي دوی د قبایلی سیمو په بیلابیلو برخو کې د تیلو او ګیس ذخایر معلوم کړی دي او دوی هڅه کوي چې هلته د تیلو او ګیس کمپنۍ ولګي چې خپل کار شروع کړي خو په دغه ځایونو کې ورته د امنیت مسله هم ده او چې څنګه دغه هوار شي نو دغه کمپنۍ به په خپل مشینري هلته ورسوي او دغه کار به پیل کړي په دې اړه نور تفصیل د فرهاد شینواری ناورو
د قبایلی سیمو پرمختیایي پروژې فاټا ډیولپمنټ اتارټي چارواکي وایي چې دوی په قبایلی سیمو کې د تیلو او ګیس ذخایر موندلې دي دوی وایي چې دغه تیل او ګیس په خیبر جنسي افار بنو افار ټانک افار ډی ای خان او افار پیښور کې ښکاره شوې دي او دوی غواړي چې په قبایلی سیمو کې هم د تیلو او ګیس راوستلو کمپنیو ته لاره برابر کړي چې دغه کمپنۍ هلته لاړې شي او خپل کار پیل کړي په حکلا د فاټا سیکټریټ د ګیس او تیلو د یوې پروژې کوارډینیټر علي محمد بنگش مشال ریډیو ته وایي
موزه ورکې چې کم کې پټنشل ټول نه زیاته اغا لتمبر بلاک ته او بنو ویس بلاک ته دا دوه علاقې کې خدای دې کې هیڅ خبره پاتې نه وي تک تیاری هر څه شوی دا چې کم چا چا ته دا دوه بلاکس والا لایسنس ایشو دي کم نه نه تا اغه هم تیار دي بس صرف خبره دې ته پاتې را چې اغه الته زی الته خپل ماشينري فټ کړي خو الته دې صرف دې وجنه نشیټ لې چې الته سکیورټي حالات خراب دي اويل اند ګاز فسیلیټیشن یونټ چې کم مین مقصد دې دا فسیلیټیشن چې کم دي اغه هم دې حواله سره دې دا اول ان ګیس کم نه لري موږ سره سب طریقې سره الټ اور وسو چې خپل کار شروع کی
د خیبر جن سي او سي دن کي او رنگزيب اپريداي واي چې د تیلو او ګیس کمپني او دراتک سره به ځای قبایل پر روزګار شي او ګټي به تر لا سکړي
پدا کې به خلکو له روزګار ملو شي پدا کې به خلکو له ترانسپورت رول له روزګار ملو شي پدا کې لیبر له روزګار ملو شي هنرمن چې کم کسون دی غولې به روزګار ملو شي او بیا به دا خلک چې کنه په خپل علاقې کې خپل خوره کې به دوه له روزګار ملو شي نه بیا بهر ملکونو
د فاټا سیکټریټ د تیلو او ګیس پروژې چارواکي وایي چې په قبایلی سیمو کې د تیل او ګیس راوستو د لپاره یو شمېر ملکی او غیر ملکی کمپنیو ته لایسنسونه ورکړي دي او کدلته کار پیل کړي نو د دغه سیمې په پرمختګ کې به ښه رول ولوبوي فرهاد شینواری مشال ریډیو خیبر ایجنسی
تاسو مشال ریډیو ته غوږی اوس هم راځو 19 پروگرام زما کور زما کلیتا نن ګورو چې د مشال ریډیو خبريال شاهنواز سرګزی د 400 شپک در سرنيز دی ماټه مغل خیلو کلیتا ورغره او هلته د خلکو سره خبرې کړي ناراضي چې دغه پروگرام واورو
د مشال رادیو قدرمن اوریدونکو مټه مغول خیل کلی ترغله او مټه مغول خیل کلی چې د شو قدر نه په سویلی الخه د منډي پر روډ باندې د منډي په لار باندې او کلی د مټه مغول خیل د کلی چر ده مټه مغول خیل کلی سمره وړاند نه باد دی په دې کې سمره باد دی د سر سره کم قانون په کې باد دی د تعلیم د صحت د کروندې د ټول پختن مم دی ول سره کوم خو مټه مغول خیل ته چې راتلم نو دی په خبر نه تقریبا 15 سلويخت یا سلويخت کیلومتر کې په سویلی الخه د شوقدر ډیری بازار راځي کوم چې د چار سدی تحصیل د شوقدر تحصیل هغه تحصیل راځي په هغه تحصیل باندې را تیر شوم. دغې نه وروسته مې بیا ولیدل چې یاره کروندې ځمکه ډېره زیاتې وي. ما پکې وکتل خپله چېره د دې موسم غنم پکې ولاړو، د هغې سره سره پکې سبزیانو فصلونه هم ولاړو. د ګنو سې موسم ختم شوی دی، ګنې هم داسې یو یو خال خال ځای کې و. او بل د سپرلي موسم دی، دغه د سړک د غاړو چې کوم کورونه و په هغې کې خلکو ګلونه کرلي و، ډېر آباد او ډېر ښایسته وطن و. سکولونه سرکاري ودانۍ هم داسې یو دین ځای کې ولیدلې. دغه کلي ته راغمه، یو نیر دی چې فلحال پکې وبنشته او د کلي ته را نوتلم. یو مشر ولاړ دی، دغه مشر سره به اول سلمشي وکړو په جنګلو به در خپلو کې. اسلام علیکم.
وعلیکم السلام.
څه نوم دی راته راوخه؟
زما می اکبر شاه نوم دی.
خا می اکبر شاه صاحب ډیره خو دې مننه کوم. خو کلن بھائی
زه تقریبا د 350 کلن.
350 کال ډیر خډیر خو ژوند دی. اوسې کې خو دغه ماټه مغول خې څومره غټ او زید لکه دې کې سو کلی آباد دي. داسې نور یو واړو واړو کندې بګه څومره دي.
بسم الله الرحمن الرحیم. په ماټه مغول خې کې یره تقریبا یو دیرش کندې یا دیرش خامونه پکې اوسېږي او د هر قام یو خپل خپل کندې دي.
دا کوم قانون دي؟ قانون کو داسونو مونږ دراته وخدان
په دې کې دا غ مټه مغول خیل دړم بي سرنا ډیګي باندې چې کم یادیږي ال تکي وصلګره کندې دي. اپ کې اوسېږي بیا خندان دی وپسې بیا شیخان دی بیا ور پسې ملک قلا دا پوری قلا دا مټه مغول خیل دی بیا جو لگانو کندې چې په شیخانو باندې یادیږي بیا میاګان دی زرګران دی مټه پلنګزي دی ماما خیل دی جبار خیل دی. دا ټول ډیر زیات کندې دي پکې تقریبا 15 دیر شاه سلويخ کندی په دې کې وسیږي. دا قانونو سیږي او درچا خپل خپل کندی دي خپل خپل قام دي او درچا پکې به خپل خپل روزګار دي. د خلکو سپ کې ځمیداران دي، سکاري ګران دي، سم مزدوران دي، سپ کې نوکران دي، قسمه قسمه خلک په دې کې وسیږي. او زمونږ په دې مټه مغول خیل کې داسې کاروبار دي چې د بار نه خلک راځي او دلته په دې کې په دې مټه مغول خیل کې مزدوري کوي.
مشره خبره وکړه چې دلته لکه کاریګران یا هنرمندان دلته کم کم هنرونه داسې دي.
دلته زمونږ په دې مټه مغول خیل کې زمونږ د خوا کې یو جولاګانو کندې وته وی چې هغه کې پاوري دي. دا سادرې پکې جوړیږي، کپڑا پکې جوړیږي، دا خمتا والې دي، نیلون دي، وړای ده، قسمه قسمه کار دلته د پاور په ذریعه، د بجلی په ذریعه، پلاس په ذریعه باندې دلته زمونږ خوا کې دي. د کړي واز بتاوري دي د کې هغه باندې چې کم دی نو د واسکټو کپڑا جوړیږي. دلته ډېر زیات هنرمند دي او د بار نمبر دي او د مټه مغول خیل خپل هنرمند هم دي. هغه هم دلته کم کار کوي. د مټه مغول خیل ډېر خلک د دوی په لاس باندې چې کم دي کاریګران شو او د دوی سره مزدوري کوي.
دا پښتنه در راو کوم چې دلته آبادی به سمره کې داسې ستاسو په نظر ویل کوم مطلب 2000 کوره به زر کوره به یا سمره ستاسو داسې خپل اندازې سره چې د دې آبادی سمره ده.
یاره تقریبا د دې آبادی 18000 آبادی ده د مټه مغول خیل.
ها
او 18000 د ټولو په لحاظ باندې مخ کې چې موږ ته سمره معلومات راغلیو نو تقریبا 18000 ټولو په مټه مغول خیل کې.
مټه مغول خیل کې حساب کو. دا اخیرنه پښتنه ته نو کوم چې په دې ځای کې خو په مټه مغول خیل کې تاسو داسې ډیر بیل بیل قمو خپل کوم جنگ جګړه خوندره دي کنه ولې مسنګ ده؟
یاره په خوانه زمانه کې د مټه مغول خیل دو قامو دلته دورونو مخه یو امزه او یو رستمو مټم زاخیل مټه رستم خیل بده خور کې ته چې کوم دی ولاړی دلته مونږ ولاړی دلته دا د مټه میز دی دورونه او دا غوی په مخه په خوا س جګړه مګړه راتله او دا غنه پس په مټه مغول خیل کې د څه خاص شر شدت جنگ جګړه نه دی شوی.
خدا سه خونه کې چې
ګنیرا قابلیت سره په امن سره دلته اوسېږي ټول
ډیر دې مننه کوم چې الله خو دې ژوند ساته.
امين الله دې خوشاله
ساتي. قدرمن اوریدونکو دغلته نورم ولار دی ملګری پکې او پکې بلم سپینګری دی مشر دی غسر به خبرې وکړو. السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
مشر نوم درته راوخه؟
اجمیر شاه نوم دی.
اجمیر شاه صاحب مشر نو هم پښتنه وکړي غره ته چې مخکې به داس خپل کورول ډیره خو اوس داسې چې خلک مصرف شي دي نو که څوک داسې مړ ژوند دی نو کور نه ولي او تن لړ چې مخکې به ګنډیر خلک په خوانی غم خدي بس تاسو څنګه خصوصا خدي بس څنګه ودونه به مو څنګه په دې کلی کې
مخکې به خلکو مینه محبت ډیر زیات وو.
هغه څنګه
او خدي به چې کم دي نو خلکو کولی دا ټول خلک به ډیر خپه اتفاق باندې تل روانو او ور چاته مو متای چې وینم شوی او خلک بتلل.
خزه ډیر ښه شکر دی خدای دې ژوند ساتي او خدای دې موږ د تاسو اتفاق چې کم دی هغه تر اخیره پوري لري چې وي. دغه پښتنه در نو کوم چې په خوانی ودونه بس تاسو څنګه ودونه ریواجونه بس څنګه ولکه په خوره باپ منګو ولا باپ کراتل کنه
په خو په کې ربا په منګي ډیر زیاتو او په خوانی مې لسان په کې ډیر زیاتو هغه به دې جری ته زم راتل او دلته به منګي او ربا په مطلب چې خوشحالي به پکې کېده. اوس خلک چې کوم دین او هغه ډیج میجو ولا دار ولی او دغه شین مینه پکې چالوي
په خو به سوک سوک برات للته ملسیان کده سينو مونږ دواره ته واخلې
په خو به چې کوم دین یو ملسی راته ابيب نور نه میوه او دوی ملسی چې به کوم دین راته هغه نامه سرمیر و سید میرا
عمر دی اوسه.
ها نو بس هغه به په خو خو ژوند دی اوس مړ دی نو هغه برات له پدې جوړ کې ویني ملسونه کوله ابيب نور پکې بیا ډیر دات مشهور
او تاسو به مرته خوږی خو ټول
تاسو خوږ به متک دلی چې د ساره پورې ورته نه ناست او بس همدغه غربا په منګي به موریده
ډیره زیات دي مننه کومه خوشاله اوسه قدرمن اوریدونکو دلته خو دې کلی کېمه یو بل مشر سره به خبرې کومه غسر خصوصا د دې په کاروندو باندې خبرو وکړه دلته دې کلی کې بل مشر دې غسر خبرې کومه یو مشر راتوي چې په دې کې زیاتره ولس هنرمندان دي دغه صدرونه جوړي زیاتره نو کاغي به وزګاری کې هم نه چې نه خپل کاروندې خو په دې کلی کې کاروندګرم شته یا نه مشر اسلام علیکم
وعلیکم السلام
مشر نن درته راوخه
تجمیر شاه
تجمیر شاه صاحب ډیره خو دې مننه کوم کله غراتی ویل په دې ځای کې د کاروندې زمکه استاد شته دی د مټې د خلکو کنه
جی جی او زمونږ زمکه شته
خخه او دا سه مومن لګ لګ زمکه د جرب جرب کنه ډیره ډیره وي
نو باز خلک دي چې هغه خپل زمکه خل کا پیز مکه شته چې هغه په گزاره کیږي
خخه
باز خلک دي چې هغه لګ لګ زمکه مشته دي
خخه کاروند په دې کوم کوم فصل کوي
زمونږ د زمکه چې کم دی دا غنی کوي
خخه
جوار کوي غنم کوي
خډیر خ
سبزی مطلب دار چې هر قسم سبزی جدينو دا زمونږ زمکه کوي
خډیر دې مننه کوم مشته ژوند دی قدرمن اوریدونکو په همدغه کلی کې او په دغه کلی کې بل مشر ولر دې تاسو ته ریدم ناس تو سره خبرې وکړو مشر اسلام علیکم
وعلیکم السلام
مشر نوم درته راوخه
مفید ګلو
کوم مفید ګل صاحب کو دغه تاسو درنو کوم په دې کې هسپتالونه شته
هسپتالونه اشتری خو د پخوانی زمانه چې کله سن پین سړ درو نروشته دلته کې یو بیچو جوړا شوی را او ډاکټر هم پکې نی کا مکمل نه پکې ټیسټ کیږي نه پکې ایکس رائے کیږي نه نور څه سہولت پکې شتري او نو ته مریضان چې ځکه چې هغه کې سوکین نه او دغه سه نور دلته کې لکه ماحول د صفائی بالکل نشتري ټول ډیران نه یو کور دا ډنډی دی ایس دغه نشتري سہولتونه نشته نالې ټول ډکی وی اکثر او پخې نالې شتم نو ټولې کچری او غاړه دغه نه خور او دغه نه پترې او د غیاګانې پکې پرتی وی او به د کسیروج نظام صحیح نه دی
زه تاسو ته خبر وکړم چې تاسو روختونه ولشته دنه کشته دنه هغه ته ډاکټر نه راځي او بل د نالې ټولې خرابې دي خورې ته دلته ګند پروت دی هغه نه بيماريانه جوړیږي پختنه درنه کوم تاسو دې کلی څوک داسې غړ غړ خلک نه دی پیدا کړی افسران یا داسې منګان یا ایم پی ګان چې غیره شو تاسو خدمت وکړي دې کلی کې داسې غړ غړ خلک شته
جی بالکل سره خو هغه ټول په خاريو کې اوسې او ته هیڅ تکلیف نشته دی او کدل دراشی هم یو شپې لراشی غوی تارې او سہولت یې لکه په شپې راشی او سار وختي بیاځي او غوی ته جنریټر لګیدلی مونږ ته لکه د بجلی هم ډېر مسلې دي یو ګنټه سره بجلی مونږ ته دلته کې راځي د شپې او نور ثابت اورس کې یو ګنټه د راځي ټول 24 ګنټه کې مونږ ته 3 ګنټه بجلی راځي
ډېر دې مننه کوم شه ژوند دې اوسېږي
ډېر مهرباني السلام علیکم السلام علیکم
قدرمن اوریدونکو په دغه کلی کې داسې وړې وړې کوسي هم جوړې دي خصوص رخوا کې چې کوم وینای ورته ویل شي ورته لختي ویل شي پاره کې د غندونه هم پراته دي بهر کلی کې څه کورونه چې کوم دي ډیر لک پکې کچا کورونه دي نور ټول کورونه داسې پاخه د خښتونه جوړ دي لارې هم چې کوم دي ټول د خښتونه او داسې پخې پخې جوړې کړي چې کوم باران کې یا په کوم دغه ورته ستونزه پیدا نه کړي په هر کور کې خپل ګورمه شنه شنه دونه بوټي ولر دي چې پاره کې دا سه یو نیم پکې مې ودار بوټي دی نور مومن دغه سفیدی یا لاچنه دا شنه بوټي پکې دي په دې کلی کې ګرځم نور ملګر سره مخ خبر کوم دغه کلی اوسیدونکو سره مخ خبر کوم چې هغه د ځکه مونته په تعلیم باندې او به د ځوانانو په لوو باندې سره خبرې وکي قدرمن اوریدونکو یو حجره دغه حجره ترنه وته ما په دغه ځکه به کوم ملګر سره خبر وکم السلام علیکم
وعلیکم السلام جی
نوم دراوخه
زما جی اختر حسین پراچنوم دی
اختر حسین پراچا سب ډیر زیات خو دې مننه کوم خو د غستاسو مټه مغول خل تر غلم کو دغه درته ول ویل خپل خپل سبق ویل
جی جی
څومره سبق دی ویل
ما جی بی بی ان نرس کړی دی
ډیر خ بی بی ان نرس په دغه ځکه ځوانان ومن څومره پور سبقونه وای داسې کوم غو تاسو ورته پام وکي
یار جی دلته خو ځوانان چې کم دي سبقونه وای خدای او بیک وړ علاقه د لګه سیټ ته د کنن سیټل نه په سیټ پرته نو پدی وجزیات تر ځوانان چې کم دی لګ د تعلیم نه محرومه پاتې شي
تر څو ورپور سبق ونو دلته خپل سکول کالج سنشته
یار جدل ته خو سکول کالج شته کوز ته ته یو خبرو کم جدل ته چې زمون کم سرکاري کالج چې کم ټیکنیکل کالج دی هغه مونږ نه تقریبا 40-45 کیلومتر بار پروت دی هغه علاقې تک کڼه ور وای هغه هم د سیو بیکورډ ځای کې جوړ کړی دی چې هغه ته چې د دې ځندې مټه مول خل نه چې کم سټوډنټ میټرکو کې هغه ته ځي او د ډیپلومې خوښمندی نو هغه چې دې زنځینو دغه کافی وخت هم ځای کیږي او بل غریبي ده دونه کری وسرنی چې هغه التزان ورسي
خنو که دغه پښتنه در نو کوم دلته به تر کومه کومه پوری سکولونه یا داسې کومه دارښته
جی دلته خو دارښته دلته خو لاول لګدا مسله و چې دلته په مټه مول خیل کې یو های سکول او بیا دغه نه بعد تقریبا په 1900
99 کې چې کم دی بل های سکول وته نمبر 2 نو هغه سره چې کم دی تعلیمی شره چې کم دی لږ غونډه کې خښوا
او د زنانو د تعلیم صورت تل دځنه
کړو جی د زنانو تعلیم خدل تل د ابو چې خراب دی هغه پدې خراب دی چې دلته مخ کې پدې دوه غټ یونین کونسل کې چې کم دی های سکول نو خو تقریبا 2008 خوشا کې اوس های سکول ته دی خو الته چې کم دی د ساينس مسله د آرټس کم جنې چې ساينس وي نو هغه ته ساينس نشي ویل دغه سکول کې استادان نشته بلکې استادان خو بعد کې خبره ده د حکومت د طرف نه دونه دغه نشته چې عدالت هغه ساينس شروع کی د دې وجه نه د دې جنې کې چې کوم دي چې کله لسم جمعه تلاړي ورسی نو بیا هغه چې ساينس وي نو هغه دی خو تقریبا 7 کیلومتر بار مونږ نه شپقدر پروت دی بیا التزین بیا ورته دای کی مشکلات نو باز نیم جن کی چې کی مدی پکور کې به بازار شپقدر تنه پریری کنه نو
دا اته اخرنه پختنه نظر نو کوم چې ولس شو خو کیت یاره ما بچیان به تعلیم کی کاغلور وی کاغذ وی
یاره جی دا چې مونږ سونه وکتل کنه دلته چې سونه ولسته هغه دا شوق کی چې زما بچی دی تعلیم کی خو زیات تر شي کبدی لکه مخ کی غو تعلیم خور سړی چې کم غریب سړی دی غنی شي کوله ازه کني شي ګول چې یار چاته پته چې مخ کې یو د سی یو بند پروت چې هغه د هایر ایجوکیشن وي چې هغه ارسه تعلیم په پیسو کړي دي نو دی وجه نه زیات تر خلک ډیر مخ کې لاړ نشي
ډیر دې مننه کوم ژوند دی وسې
ډیر مننه جی
قدر منو اوریدونکو دې خو یو بل ځای تراله مې یو ملګری ولاړ دی چې دا غسر به دې زید لوب په حواله خبرې کوم اسلام علیکم
وعلیکم السلام
ملګری نوم دروخه
عزیز الله
عزیز الله سپ ډیر خو دې مننه کوم ژوند دی وسې کومه پختنه در نو کوم دلته خو کوم لوب خلک کوي
دلته کې جی والیبال او کرکټ خلک ډیر زیات کوي
او تخپل کوم لوبه کې ده
یاره جی زه کرکټ کوم یاره جی دلته مهاجر چې کوم نه غوي د اسقیس خېلو به کوي او ماشومان میرګاټي کوي چرندو کوي اوسم جی هغه دغه کیږي اوسم
هغه په خوانه روایتي لوبه شته
بالکل جی اوسم شته
نو په دې ورځ کې کوم روایتي لوبه کیږي اوس خو سپرلې ده
یاره جی میرګاټي کیږي او دغه کیږي چرندوم کیږي او جی
نو اسی هغه لوب ته چې وګوره خوشحالي کې خو بده کې دا خوانه ډیر خسته ده خوان لوب ویني
جی بالکل په خوانه هر څه شي چې هغه ته خلک ډیر خوشحالي
او دلته میدان شته د لوب چې د پکې کرکټ او والیبال کوي کنه
جی میدان نه هونیشته دغه ډیرو کې بستګي او
نو دلته څوک راځي نه ام ان ام پی ای چاغه ته وایي مولا میدان جوړ کړه لوب
جی 15 کال یو کستيري بس هغه ځان پوره کیو بس بیا بل شي بس یو نظام نه جاری دی ار سړی بزان کوټه پوره کی بزان وباسي
کنه
او جی
نو دلته به په کورونو کې تاسو لوبي کوي کسان غزه کې چې هغه میدان کې خو بدوم ډیر خلک نه راځي نو تجربه کوي
کورونو کې خو خیر نه کیږي او بل دا دغه چې لوبي به تقریبا ختم شي
لوبي به ختم
نه وشي
دا د سوچ خبره ده
جی بالکل
ډیر دې مننه کوم
مهرباني
قدر مون اوریدونکو تاسو دې مټه مغول خیل د ولس خبره تر تاسو اوریدلې هغه دې ځکه په خوانه ریواجنو باندې دغه سره په تعلیم باندې په صحت پر روزګارونو په کروندې او په اخیره کې په لوب باندې خبرې ترې وکړلې او هغه ته چې کوم ستونزې ورپی خې وغم تاسو ورې دغه نه علاوه دوی د خپل کلی په جنگلو هم تاسو ورو کړل په دغه ځای زموږ د مشال لړیو د پروګرام زما کور زما کلی وخت هم سر ته رسیدي د مشال لړیو د پروګرام زما کور زما کلی لپاره د مټه مغول خل تحصیل شته
خبرے پل زان سرا کے نما بلہ خبرے ہو کم سوکھے اشنا سرا خبرے سرا ستا خبره.